دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو سلام زه نو شباشنای تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمه او نړۍ خبرونه اوري
السلام علیکم درنوندونکو زه اشفق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هر څومره زر چې کیږي ټول امریکایي ځواکونه به د افغانستان نه ووځي په عین حال کې امریکایي ورځپاڼې نیو یارک ټایمز د ځینو سرچینو په حواله لیکلی دی د دې لپاره چې ټرمپ انتخاباتو ته چمتو شي او هغه د جمهوري غوښتونکي ګوند لخوا نومان هم دی نو غواړي چې په دغه وخت کې خپل د 2018 کال ژمنه چې د افغانستان د جګړې ختمول ول عملي کړي په امریکا کې د جمهوري ریاست انتخابات د نومبر په میاشت کې کیږي ټرمپ یو ځل بیا خپل خبره تکرار کړل چې موږ په اصل کې د سرتیرو نه بلکې د پولیسو رول لوبو او موږ د څارلو لپاره هلته نه یو تللي په همدې حال کې امریکایي او ناتو چارواکي د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د خپل قواو شمیر 8600 ته راټیټ کړی دی چې تر ډیره د اقدام د کورونا وایروس د خبرېدو د مخنیوي په هدف شوی او د هغه مهالویش نه زر شوی چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوي تړون کې ذکر شوی و په تړون کې چې د افغانستان حکومت پکې شامل نه و ویل شي و چې امریکایي ځواکونه بعد 2020 کال د جولای تر نیمایي پورې د 13000 نه 8600 ته راکم شي او د 2020 کال د مې د میاشتې پورې باید ټول امریکایي ځواکونه د افغانستان نه ووځي دوه امریکایي چارواکو د نمونه خودلو په شرط د رویټرز خبري ایجنسی ویلي دي چې امریکا هغه شمیره ته نږدې شوی چې په دوه کې په موافقه شوه او د جون تر لمړنۍ پورې به د خوا وشمیر په افغانستان کې 8600 ته ورسیږي خو د امریکا د دفاع وزارت ویان تامس کیمبل وایي چې موږ د قواو د راکمولو په حق د عملیاتي او امنیتي اندېښنو په وجه د هغوی د وسنۍ کچې په اړه څرګندونې نه کوو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اختر درې ورځنۍ اوربند سولې په وړاندې یو هیله بخونکی ګام بللی او د ښکېلو اړخونو ترمنځ د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده هغوی دا ډول اقدامات د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور د رامنځته کېدو او سولې ته د رسیدو په برخه کې مهم بللې دي د اروپایي ټولنې سفیرانو زیاته کړه چې د تاوتریخوالي زیاتوالی به د دواړو اړخونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته کېدو لامل شي دوی وایي چې د سولې په اړه رامنځته شوی فرصت باید ضایع نه شي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې 625 تنه نور هم په کورونا وایروس اخته شوي دي د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ډاکټر وحید مجرو ویلي دي چې په هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 2455 ته لوړ شوی دی ډاکټر مجرو زیاته کړه چې په تیرې یوې شپې او ورځ کې د کورونا د وایروس له امله وطن مړ شوی دی چې په دې سره د ټولو مړو شوو کسانو شمیر 220 تنو ته ورسیده روغتیا وزارت مرسیال یو ځل بیا خبرداری ورکړه چې خلک خپل صحت په اړه بې تفاوته پاتې شي د لوی ناورین سبب شي دا هم څو نړیوال خبرونه د کورونا وایروس د چهارشنبه تر سهار په ټوله نړۍ کې شاوخوا 350,000 کسان مړ کړي دي دغه وایروس د لومړي ځل لپاره تقریبا 2 میاشتې وړاندې په چین کې پیدا شو خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي اوس چې د نړۍ په 196 هیوادونو کې د 5,600,000 نه زیات کسان نیولې دي 2,222,000 کسان چې په دې وایروس اخته شوي ول بیرته روغ شوي هم دي د کورونا وایروس د ټولو نه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتو کې وژلي د وایروس د چهارشنبه تر سهار په امریکا کې څه کم 99,000 کسان مړ کړي دي او د 1,680,000 پورې نور په اخته شوي دي په یونان کې چارواکي سرحدي ځواکونه بعد د ترکی او یونان ترمنځ په ګډ سرحد کې یو ځل بیا امنیتي غزمې پیل کړي د یونان د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې د یورس د سین سرحدي سیمه ته به 400 اضافي پولیس د احتیاط لپاره واستول شي د یونان او ترکیې په سرحدي سیمو کې د پولیسو او مهاجرینو ترمنځ د مارچ په میاشت کې اخوډب هم شوی و ځکه ترکیې اعلان کړی و چې نور به اروپایي هیوادونو ته د مهاجرینو د تګ مخه ونه نیسي سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري د ایران د پارلمان نو غړو د ټولنیز واټن د اصولو په مراتبولو سره نن رسمان په کار پیل وکړ د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړی دی چې د 218 وکیلانو د کورونا وایروس معاینات هم منفي و د پارلمان ودانۍ ته د ننوتلو نه مخکې د ټولو وکیلانو د بدن حرارت یا تبه معاینه کېدله او د لوړې په مراسمو کې ټولو ماسکونه تړلي ول. په ایران کې څه باندې 109,000 کسان په کورونا وایروس اخته شوي دي چې له دې جملې نه یې 1,050 مړه شوي هم دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه وینا کې د پارلمان د نوو وکیلانو نه وغوښتل چې د نړیوالو بندیزونو او کورونا د وبا سره د مبارزې په خاطر دې د حکومت سره همکاري وکړي. په پام کې دا چې د ایران د پارلمان نوی رئیس په راتلونکي اونۍ کې د یو کلنې دورې لپاره وټاکل شي. د هند په پایتخت نیو ډیلی کې خلک د هوا د تودوخې د یوې سختې څپې سره مخ دي. نن په ډیلی کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 50 درجې او د فارنهایت په حساب 122 درجې وه. هوا دومره توده وه چې په تیرو 60 کلونو کې ساری نه ده لیدل شوی. د هند د هوا پیژندنې ادارې ویلي دی چې د تودې هوا دا څپه به ښایي د څو نورو ورځو لپاره د هند شمالي برخې وځپي. تر اوسه د تودې هوا له وجې د مړو شوو کسانو په هکله څه نه دي ویل شوي، خو تیر کال یې تقریبا 3,500 کسان مړه کړي وه. په هانګ کانګ کې پولیسو د 300 زیات مظاهرچیان د امنیتي قانون د ماتولو په تور نیولی دي. په زرګونو خلک نن د هانګ کانګ لار کوچو ته راوتلي ول او د ملي امنیت د هغه قانون په خلاف مظاهرې کولی چې د چین په غوښتنه جوړ شوی. په نوي قانون کې د چین استخباراتي ادارو ته اجازه ورکول کیږي چې دننه په هانګ کانګ کې اډې ولري. امریکا، برتانیې، اروپایي ټولنې او یو شمېر نور هیوادونو د دې قانون په هکله اندېښنه ښودلې. او وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو یوې تحقیقاتي ډلې موندلې ده چې د دواړو کوریاګانو پوځیانو په دې تازه وخت کې په یو بل ډزو له امله هغه قربان مړی دی چې له مخې د کوریاګانو جګړه پای ته رسېدلې. په سیمه کې د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو قومندانۍ ویلي دی چې د وروستیو نښتو په اړه یوې خاصې نړیوالې څېړنیزې ډلې کار پیل کړی دی. د می میاشتې په درېیمه نیټه د جنوبي او شمالي کوریاګانو د سرحد په غیر پوځي سیمه کې ډزې وشولې، خو په ترڅ کې یې چاته مرګ ژوبله ونه غوښتله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په څېړنو کې جنوبي کوریا بشپړه همکاري کړې ده، خو شمالي کوریا رسمان د معلوماتو د ورکولو نه ډډه وکړله. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټېډیو نه واورېدل.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ پاړه رپورټونه ته پاموکې لومړی رپورټ ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره ورځ ویل چې له افغانستانه د امریکایي پات سرتیرو د ایستلو د پلانونو په تړاو یې ډېرې مثبتې خبرې لرلي او له افغانستانه به امریکایي ځواکونه وباسي. افغان حکومت د ولسمشر ټرمپ د خبرو په غبرګون کې ویلي که طالبانو سوله وکړه نو بیا به د امریکا او افغانستان ګډ تهدید ارزول کیږي او پریکړه به کیږي. رحیم ګل څاروان په دې اړه رپورټ لري.
ولسمشر ټرمپ د سیشن بی پورس خبريالانو ته افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ویستلو کرنې ته پډاګ نه کړه، خو وی ویل چې هر څومره ژر کیږي امریکایي اساکر بل افغانستان او باسي.
فکر کوم هر څوک په هیږي موږ له 2,000 نه سرتیر رقم کړي په دغه هیواد کې له مختلفو رهبرانو سره یو. موږ له طالبانو سره تعامل کوو، موږ له ولسمشر سره تعامل کوو. هغه اوس لاره واره کړې ده دوه ولسمشرانو.
ولسمشر ټرمپ ویل که بیا په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته اړتیا پېښې ده بیا به لاړ شي، خو دا ځل د جنګیالیو په توګه. د امریکا د ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ دا ځواب درلود.
افغانستان د امریکا د متحده ایالاتو سره د یو مشترک تعدید په وړاندې باندې مشترک مبارزه لري. دا تعدید وخت پر وخت باندې ارزول کیږي. که چېرته طالب سوله وکړي، که چېرته طالب د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت پر وړاندې باندې جګړه ودرېږي، بله شکه تعدید به ارزول کیږي او بیا به د تر ارزونه وروسته تصمیم نیول کیږي.
سیاسي څېړونکي نظیم سمون وایي دا ساکرو ویسل د ولسمشر ټرمپ پالیسي ده او اوس وخت کې دا کار ځکه ترسره کوي چې خپل ملت د سرتیرو د ویستلو ژمنه عملاً وښيي چې ترسره کوي یې.
دا له یوې خوا له طالبانو سره د امریکایانو د توافق یوه برخه ده، له بلې خوا د ټرمپ ژمنه ده چې له خپل ولس سره یې کړې ده انتخابات رانږدې دي نو باید دغه ځان ته یو څه ولري. له بلې خوا طبیعي خبره ده چې کله په افغانستان کې د امریکا جنګي ماموریت پای ته رسېږي نو د دومره زیات شمېر عسکرو موجودیت ته اړتیا نشته.
امریکا د فبروري په 9 له طالبانو سره په قطر کې د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دې تفاهم لیک په اساس به امریکایي سرتیری په 14 میاشتو کې افغانستان وستل کیږي، خو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې امریکایي لوړپوړي نظامیان د امریکا ولسمشر ټرمپ ته سلام مشورې ورکوي چې څنګه افغانستان سرتیری وباسي او په دغه سلام مشورو کې د نومبر تر ټاکنو مخکې د سرتیرو وستل هم شامل دي.
دا د ټولو طرفونو په ګټه دی، د امریکایانو هم په ګټه دی، د منطقې د هیوادونو هم په ګټه دی، د افغانستان هم په ګټه دی.
په کابل ښار کې عام وګړي بیا وایي چې د امریکایي ځواکونو وتل که څه هم د امریکا خپل تصمیم دی، خو افغان امنیتي ځواکونو باید امریکا مالی ملاتړ ولري تر څو افغانستان سولې ته ورسیږي.
هغه خپل ژمنتیا چې کومه ژمنتیا د سولې په نوم باندې کړې وه، اول دلته موږ ته باید سوله راوړي بیا د ځي ولاړ دي سي.
ځینې نور ښاریان بیا وایي چې د امریکایي اساکرو د وتلو موضوع اساسي موضوع ده او باید په اسانه ورته ونه کتل شي. دوی وایي امریکا دلته خپله 19 کلنه جګړه پای ته نه ده رسولې او د سولې خبرو هم نتیجه نه ده ورکړې.
امریکا دې باید خپل هغه مالی ملاتړ له دې سره دوامدار وساتي تر څو چې افغان امنیتي ځواکونه، افغان ملي اردو، افغان ملي پولیس په خپل پښو باندې ودرېږي او دا وطن وساتي.
دې موجودیت دلته ضرور نه ده، مقصد اوس خپل د افغانستان اردو ملي پولیس دومره وړتیا لري چې په یوازې توګه د داخلي جنگونو سره کوم روان دي، سره کوم کړي چې دلته په جنگ کې خېل دي، غوسره خپل دفاع
د امریکایي اساکرو د وستر دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې له طالبان سره د سولې د خبر لپاره هڅې هم روان دي. طالبانو د اختر په ورځو کې اوربن اعلان کړ، افغان حکومت زر طالب زندانیان ورخوش کړل او دغه اوربن هرکلی وکړ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربن غزیدو مودې په اړه پوښتنې لا تر اوسه بې ځواب دي، خو نن د کوم لوی پیښې راپور هم ورکړل شوی نه دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اختر درې ورځنی اوربن د سولې په وړاندې یو هیله بخونکی ګام بللی او د ښکېلو اړخونو ترمنځ یې د تلپاتې اوربن غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په رپورټ کې اورئ.
د افغان حکومت او طالبان ترمنځ اوربن د سه‌شنبې په ورځ پای ته ورسید. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیرانو د اختر درې ورځنی اوربند د سولې په وړاندې یو هیله بخونکی ګام بللی او د ښکېلو اړخونو ترمنځ یې د تلپاتې اوربند غوښتنه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د سفیرانو په اعلامیه کې راغلي، موږ له ښکېلو اړخونو څخه غواړو چې بې له ځنډه د تلپاتې او بشردوستانه اوربند په اړه چې د ملګرو ملتونو غوښتنه هم ده او نړیوال ټولنې هم د دغه وړاندیز ملاتړ کړی دی، توافق ته سره ورسیږي. فرانس پریس خبری آژانس وایي چې افغان چارواکو له طالبانو غوښتنه چې اوربند وغځوي تر څو د سولې مذاکرات پیل شي. که څه هم طالبانو د اوربند غځېدو په اړه تر اوسه څه ویل نه دي، خو د چاشمې پورس د کومې لوی پیښې راپور هم ورکړ شوی نه دی.
زما باور دا ده چې طالبان مستقیما د اوربند تمدید خبره نه ده کړې، ولی په ضمني ډول باندې او په غیر مستقیم ډول زه فکر کوم چې طالبان اوسنی وضعیت کې نشي آماده کېدلی چې جګړه وکړي، ځکه د رواني او د ذهني لحاظ ستر پرمختګ رامنځته شوی ده او دا باید وستایل شي.
د درې ورځو اوربند په ځواب کې افغان حکومت په 19 ولایتونو کې 900 طالب بندیان خوشی کړل او دا شمیر به 2000 ته ورسوي. طالبانو هم ویلي چې له 2 سره له 500 تر 300 د افغان امنیتي ځواکونو بندیان به هم خوشی کړي.
فرخند د بین الافغاني مذاکرات او د اسلامي نظام د احیا مجدد لپاره یو ستر ګام دی چې حکومت او طالبان په مشترک سره اخی موږ واقعا موږ ډیر خوشاله یو چې دا مقدمه د پاره دراتو د سولې کې
نه موږ ته د رهبری هدایت هم دغه ده. موږ ته د رهبری هدایت هم ده چې کله تاسو د زندان را خوشی کیږي نو زمونږ هغه د موافقه مطابق مونږه دا خبره کړې چې د غریحان چې خلاصيږي دا به بیرته د جنگل کې تنزي، نو موږ د غیر رهبری ته متقید یو، نو موږ به انشاءالله ادي ژوند بیرته فیل کو.
افغان حکومت وايي ک طالبان اوربند وغځوي دوی هم غځوي.
از موږ هیله بداوي چې د اوربند دوام پیدا کړي تر څو هم د افغانستان خلک درحت سا واخلي او هم موږ وکولای شو چې د سولې لپاره د تلاشونو چې موږ پیل کړی دی دا په یو پروسه باندې بدل کړو. بالاخره دا پروسه د دې باعث شي هم د ټولو اسیرانو ازادۍ ته زمینه مساعده سي او هم مخامخ خبرې چې دی د سولې خبرې هغه پیل سي.
خلک هم د اوربند غزیدو غوښتن کې دي.
هغه څه چې افغان ولس ورته تر ډیر زیات اړتیا لري هغه دا دی چې اوربند پرختینه مرابندی او دا چې د ډیر وخت لپاره چې د اعلان شي
بار ارمیش د دارکانت اوربند وي او دایمي دي چې موږ دغه باندې فخر کوو.
د اختر درې ورځې اوربند په ملي او نړیوال کچه ستایل شوی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو د اوربند ستاین ترڅنګ له افغان حکومت او طالبانو غوښتي چې د سولېز هیواد په لور نور ګامونه هم پورته کړي او له طالبانو غوښتي چې خپل ژمنې عملی کړي او خوشی شوی باندې نه پرېږدي چې بیرته د جګړې ډګر ته ولاړ شي.
د وی او ای آشنا رادیو د پښتو خبرونه د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
کابل ته د ایرانی پلاوی له راتګ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي چې د ایرانی پولیسات له خوا د افغان کډوالو د زورولو او وژلو پیخه ډیر شر ورسی. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس زبی فرهنگ ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید په بې پرې او خپلواک توګه خپل ارزونې ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې له افغانانو سره د تاوتریخوالي د قضیې د ارزولو په هدف ایراني پلاوی تازه کابل ته راغلی او د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره یې لیدلی دي. د موضوع تفصیل د ازادي رادیو د خبریال خان محمد سین.
افغان کارګرانو سره د ایرانی پولیساتو لخوا د تاوتریخوالي د ارزولو لپاره کابل ته د ایرانی پلاوی لراتګ یو ورځ وروسته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون یاد موضوع ته په غیر سیاسي ډول د رسیدنې غوښتنه کړې ده. دغه کمیسیون د خبرونو او اړیکو رئیس زبی فرهنگ د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د دواړو هیوادونو ګډ پلاوی باید ډیر ژر دغه قضیه وارزوي.
انتظار مویس
که حیات زموږ ته مدد چې پلاوی باید ډیر ژر په بیپری او خپلواک توګه خپل راپور خپور کړي چې د بشر د حقوقو سرغړونه معلومه او عدالت تامین شي.
خغلی فرهنگ ټینګار وکړ چې راتلونکي کې د هم د بشر د حقوقو د سرغړونو د پیښو له تکرار ډډه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د ایرانی پولیساتو لخوا له افغان کارګرو سره د زور زیاتی د ادعا د ارزولو په هدف یو لوړ پوړی ایرانی پلاوی پرون کابل ته راغلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد نن چهارشنبه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې ایرانی پلاوی د سرحدي کمیسارانو د 1315 لمریز کال د هوکړې د ګټو په پام کې نیولو سره له افغان پلاوی سره په ناسته کې ګډون وکړ. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل ایرانی پلاوی د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره په لیدنه کې هوکړه وکړه چې اسناد او شواهد به واخلي، د ایران اړوند ادارې به یې وارزوي، تحلیل به یې کړي او د ده په خبره د ارزونو نتایج به یې د افغانستان له لورې سره شریک کړي. د حقیقت موندنې ګډ پلاوی د سور د میاشتې په وروستیو کې له افغان کارګرانو سره د ایران د پولیساتو لخوا د زور زیاتی لومړۍ څېړنې په ایران کې خپرې کړې. دغه پلاوی ویلي چې د یاد موضوع په تړاو به ټول اسناد، مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ په اعلامیه کې د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی په حواله ویل شوي چې د شپږ څلوېښت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 ترې تم او 12 ژغورل شوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د بشر د حقونو کمیسیون هم وایي چې ایران باید د دغه موضوع په اړه صادقانه چلند وکړي. د دغه کمیسیون مرستیال شیرین محسنی ازادي راډیو ته وویل
ایران در صورتی که همچین جنایت رو مرتکب شده باشه،
که د ایران لوری داسې جنایت کړی وي باید پرې ونساتي او د موضوع په اړه په جرات سره د افغانستان خلکو ته اعتراف وکړي، او که دا کاری نه وي کړی نو د افغانستان او ایران دښمنانو ته دي دا موقع ورنه کړی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. دا واقعیت باید ژر څرګند شي.
یو شمېر افغان کارګران چې تیره میاشتې غوښتل په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایراني پولیساتو سره مخامخ شوي دي. د افغان حکومت د سرچینو او ژغورل شوو کارګرانو په خبره ایراني پولیساتو دغه کارګران لومړی شکنجه او بیا یې اړ کړي چې ځانونه هریرود ته واچوي. خو مخکې له دې د ایران چارواکو د افغان کارګرانو په زورولو او وژلو کې د خپل هیواد د پولیساتو لاس لرل رد کړي وو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امیر روغتیا وزارت وایي افغانستان د کورونا د وبا د ناورین پیښېدو حد ته نږدې شوی. د وزارت وایي دغه هیواد کې د کورونا ویروس د ټولو ثبت شوو پیښو 50% یې تیرو 12 ورځو کې ثبت شوی دی. بلې خوا ته افغان حکومت تر 50% پورې په کرونا ویروس د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو د اخته کېدو راپور رد کړی دی. په موقع په دې اکله له کابله د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عام روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحیدالله مجروح، د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د خبرونو د مین عبدالمنان شیوای شرک او د کابل والی محمد یعقوب حیدری سره نن د چهارشنبه په ورځ د افغانستان او په ځانګړي ډول کابل کې د کرونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي د لارو چارو په اړه خبریالانو سره د معلوماتو د شریکولو پر مهال له خلکو وغوښتل چې د کرونا د وایرس د ناورین په مخنیوي کې دغه وزارت سره همکاري وکړي. د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 30 ساعتونو کې په 14 ولایتونو کې د کرونا د افغانستان کې د کرونا د سب شو پیښو شمیر 2,455 ته رسیدلی دی. افغانستان کې د کرونا د وبا د خپرېدو د پیل څخه تر نن ورځې پورې پر دغې ناروغۍ 208 تنه مړه شوي او 1,138 تنه نور د درملنې وروسته بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ډاکټر مجروح وایي چې په افغانستان کې 2,455 سب شو پیښو 50% په دغه هېواد کې په تیرو 12 ورځو کې سب شوی دی.
در گذشته ما هشدار میدادیم که سیل آمدنی هست.
خغلی مجروح ویل پخوا مونږ د دې خبرداري ورکو چې سیلاب را روان دی. لبد امرغه نن خبرداري ورکو چې سیلاب راغلی دی او زمون یو زیات شمیر هیوادوال د کرونا په مصیبت کې غرق کېدو په حال کې دي.
مصیبت کرونا هستند.
ډاکټر مجروح ویل چې افغانستان د نړۍ د نورو هیوادو په څیر هغه حالت ته نږدې شوی چې ډاکټر پریکړه وکړي چې کوم ناروغ سره طبي مرسته وکړي او کوم سره ونه کړي. د کابل والی هم خبر اعلان سره په خبرو کې له خاریانو د بندیزونو د نه مراعات کولو له امله سخته ګیله وکړه او ویل چې حکومت کولی شي په زور د خلکو مخه ونیسي، مګر دا د خلکو د روغتیا مسله ده او مخکې له دې چې حکومت دا کار وکړي هغوی باید پخپله د خپلې روغتیا غم وخوري.
تدابیر ما همطوری که موین صاحب هم گفتن.
ښاغلی حیدری ویل لکه چې موین صاحب ویل زموږ تدابیر هم جدي دي، موږ د خلکو ملاتړ هم غواړو او هم دې ته اړ کېږو چې د ښاریانو چلند پر اساس بندیزونه ولګوو. د کابل ښار د بیرته پرانیستلو په اړه د کابل والي او د روغتیایي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین وویل چې کابل ښار د 2 څخه تر 4 اونیو پورې د کارانتین یو بلی مرحلې ته اړتیا لري او لاغې وروسته به ښار په تدریجي ډول د روغتیایي وقوي تدابیرو په رعایتولو سره پرانیستل شي. همداشان د کابل والي وویل چې د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه لا هېڅ پرېکړه نه ده شوې. د بلې خوا د افغانستان د دفاع، کورنۍ چارو، وزارتونو او د ملي امنیت ریاست په یوه ګډه اعلامیه کې هغه راپورونه رد کړي چې په کې تر 50% پورې د کرونا د وایرس په ناروغۍ د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو د اخته کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د ګډه اعلامیه وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ناتو د کاتم ملاتړ د ځواکونو د ماموریت سره په دې برخه کې له نږدې کار کوي تر څو د کرونا وبا څخه د افغان ځواکونو د منصوبینو د ژغورلو لپاره د نړیوالو ځواکونو مشورې او روزنه ترلاسه کړي. د مخ داسې رپورټونه ورکړل شوي چې ګوندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تر 50% پورې منصوبین د کرونا وایرس په ناروغۍ اخته شوي دي.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کارولینا والی باید د یوې اونۍ په موده کې اطمینان ورکړي چې آیا جمهوري غوښتونکي د اگست په پای کې په هغه ایالت کې خپله کانګره جوړولی شي کنه. ښاغلی ټرمپ ویلي که دا اطمینان نه وي نو دی به دا ګوندي کانګره په بل ایالت کې جوړه کړي. د خبر نور جزئیات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې اوري.
د اگست میاشت کې د جمهوري غوښتونکو د ګوند لوی غونډې په دایرولو باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټینګار د شمالي کارولینا پر صحي چارواکو او سیمه ییزو جمهوري غوښتونکو فشار زیات کړی دی. دا ځکه چې په کوربا ولسوالۍ او ټول ایالت کې د کورونا وایروس پیښې مخ په زیاتېدو دي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ موږ ډیر وخت نه لرو. که غواړو د هغه ځای په لوبغالي کې په میلیونونو ډالر ولګوو نو موږ باید په دې پوه شو. موږ غواړو په شمالي کارولینا کې دا کار وکړو ځکه زما خوښه ده. ما د شمالي کارولینا رایې ګټلې وې. موږ دوه لوی انتخاباتي سیالۍ وکړلې او په دې تازه وخت کې مو د کانګرس لپاره سیالي په شمالي کارولینا کې وګټله.
جمهور رئیس ټرمپ په یو شمېر ټویټونو کې ویلي دي که د کووید-19 محدودیتونه کم نشي او په اگست کې ټولو ته په غونډه کې د ګډون اجازه ورنکړل شي نو دی به د جمهوري غوښتونکو د ملي ګوندي غونډې د جوړولو لپاره په بل ځای فکر وکړي.
موږ یو داسې والی لرو چې نه غواړي ایالت پرانیزي، خو موږ په اگست کې یوه غونډه لرو. په لوبغالي کې د میلیونونو ډالرو له لګولو نه مخکې باید موږ پوه شو. له موږ سره زخ ډیر خلک دي. مقصد مې دا دی چې د ایالت لپاره د دې کار د اقتصادي پراختیايي پروګرامونو عواقب زخ ډیر دي.
ملي کارولینا د دیموکرات والی روی کوپر ایالتي مسؤلینو فشار نه دی منلی. هغوی په یوه لیک کې ډیر ژر د جمهوري غوښتونکو د ملي کانګرې د جوړونکو د خوندیتوب لپاره په لیکلي شکل د پلان د غوښتلو وړاندیز کړی دی.
But I think everybody knows.
فکر کوم ټول په هیږي چې موږ باید یو لړ ګامونه واخلو څو خلک خوندې کړو، ځکه ویروس به په اگست کې هم دلته موجود وي. نو په کار ده موږ داسې ګامونه واخلو چې خلک خوندې کړو.
ښاغلی کوپر زیاته کړې، سیاسي کنګره باید سیاسي وي، خو د ویروس په وړاندې مبارزه باید داسې نه وي. هغه زیاته کړې چې دوی د جمهور غوښتونکو له ملي کمیټې سره په دې خبرې کوي چې څه ډول غونډې ته اړتیا لري.
امریکا د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتلا د کورونا وایروس زیاتې پیښې لري او دې مشکل د دې هیواد اقتصاد ته زیان رسولی او په میلیونو د خلکې وزګار کړی دی.
مطبوعاتو تبصری
د لندن د ګارډین او رسپانې د مای په شلمه د افغانستان د جنگ په باب یو اوږد مقاله چاپ کړی ده. د دې مقالې لیکونکی کیتی کلارک وای د سولې پروسه چې د واشنگتن په ابتکار شروع شوې د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډانلډ ترامپ ته د سیاسي نقطه نظر یو څه ګټه ورسوله، خو ملکی افغانانو ته تر اوسه څه خیر نه دی رسیدلی او د هغوی غم او کړاو د پخوا په شان دوام لري. د مقالې لیکونکي وایي چې دغه تریخ واقعیت په کابل کې د یو روغتون د ښځو او ماشومانو په برخه باندې له مرګانۍ حملې نه ښه جواد شو. موږ د دغې مقالې خلاصه خپلو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوو. کیتی کلارک چې له تیرو شلو کلونو نه په افغانستان کې کار کوي او د افغانستان د څیړونکو د شبکې په نوم د یوې شخصي مؤسسې مشره ده او د افغانستان له جنګ سره له نږدې نه بلده ده، لیکي چې په تیرو 240 کلونو کې په دغه هیواد کې ډیر نور بوګنوونکي او دردونکي جرمونه هم شوي وو، خو په کابل کې د مې په 12مه د ښځو او ماشومانو په روغتون باندې مرګانۍ حمله یوه درناکه بې سابقې او تباه کوونکې حمله وه. خلک له دې ډول وینو تویولو سره اوس آشنا شوي دي، د خلکو لپاره د تحمل وړ نه وه. ولادي او نسایي څنګ ته له ورننوتو وروسته دوو ټوپکوالاو سمدستي ډزې وکړې، څلېرش کسان یې وویشتل چې له دې جملې نه د دوو کمکیو ماشومانو او یوې دایې نه علاوه نورې ټولې امیدوارې ښځې وې. یوه کمکۍ ماشومه چې له حملې نه وروسته په وینو لړلې کمپلې کې رنګښتل شوې وه او په تلویزیوني تصویرونه خپاره شو، د هر چا زړی ودردوه. دا دردونکې صحنه تمثیلوله کله چې یو ماشوم په افغانستان کې زیږیږي، خو مخکې له دینه چې سا واخلي د جنگ د اور په لمبو کې رنګښتل کیږي. د مقالې لیکونکي وایي که څه هم چې تر اوسه پورې لا په سمه توګه نه ده څرګنده چې په دغه روغتون باندې حمله چا کړې وه، په کوم ځای کې چې حمله شوې وه د اوسیدونکو اکثریت هزاره ګان وو. زیات ګمان کیږي چې دغه حمله به د داعش یا اسلامي دولت د خراسان د څانګې کاري. طالبانو په دغه حمله کې له هر ډول لاس لرلو نه انکار کړی دی او د طالبانو برعکس د داعش د خراسان څانګې پخوا هم دا ډول وژونکي حملې کړې وې. داعش هم لا تر اوسه له دې حملې ذمهواري نه ده قبوله کړې. دا شک هم موجود دی ممکن چې د طالبانو د ځینو ناراضه او تندرو ډلو کاری، خو بیا هم که د طالبانو د تحریک کوم غړو دا حمله کړي او هدف یې دا چې په حکومتي صفونو کې ګډوډي رامنځته کړي او د ملکی خلکو مورال کمزور کړي، خو ډېره بګرانۍ د هغوی په انکار باندې څوک باور وکړي او یا په اوږده موده کې خپل هدف ته په رسیدو کې ورسره مرسته وکړي. کیتی کلارک لیکي هر چا چې دا حمله کړي کوم درد او کړاو چې دغې قصابې نه وروسته خلکو احساس کړی، دا حقیقت ورنه جوت شو چې د چرتش په نوم د سولې پروسه د متحده ایالاتو جمهور ډانلډ ټرمپ ته بهی له سیاسي نقطه نظره خیر رسیدلی، د ملکي وګړو د ژوند په خوندي ساتلو کې مرسته ونه کړه. نوموړي لیکي چې له طالبانو سره د متحده ایالاتو د سولې د توافقنامې اصل غایه او مراد دا و چې طالبان به له نورو افغانانو سره د سولې خبرې اترې پیل کوي او په قرار قرار به تاوتریخوالی او تشدد کمیږي او په جنګ کې شامل خواوې به اوربند مراد کړي. طالبانو اعلان کړی چې د دوحا د موافقې له مخې دوی ژمنه کړې وه چې په امریکایي ځواکونو باندې به حملې نه کوي، خو د افغانستان په حکومتي عسکرو او پولیس باندې به حملې د پخوا په شان جاري. د مقالې لیکونکي وایي چې یوه ډېره عجیبه زمانه راغلې. د حیرت وړ خبره ده چې د جهاد مشران په برعلا ډول اعلان کوي چې زموږ مجاهدین به په خارجي عسکرو ډزې نه کوي، خو پر خپلو افغانانو او مسلمانانو باندې به حملې د پخوا په شان رواني. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شپې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریدې. تر بیا خدای مل شي.